لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شي بر ساسو کور پم تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوړي السلام علیکم د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د روسي جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدی کبله په بیوسل افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بې لوړې شوې دي د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبري اعلان ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وي خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلی څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي دي فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې وو پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل د روسیې وی محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور پوجده حبس محکوم کړی دی د دون روستوف شار محکمې پرون په حزب تحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوه نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده اسد رادو په منځني څه په 1298 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام به واوري چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو لنیول او ویرولو ډډه وکړي طالبانو تاسو یو شمېر خبريالان د لنډ مودې لپاره توقيف کړي وو هدف یې څه دی د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړي زیابو میاوي
تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار دی خو کې خود سانسوري رامنځته کاندي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په یو نوي کلمي راپور کې فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او افغانستان غمجن هیواد بلل شوی د اوکراین حالات هم څارو او د خبرونې لوی برخه مو د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تولونیوس تایید کړی دا چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی د بهرام توقيف په کوردن نه او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي ټلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشی کړ خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي تولو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خپرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې له دې د دې رسنۍ د خپرونو مسؤول خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو نیول او ویرول بند کړي ریټرز خبري اژانس د یان مکيري له قوله زیاتوي چې دی وایي متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی د امریکا شارج دفیر ویلی چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړی دی له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکوونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته یې ګواښ کاوه او فتنګرو عناصرو ته یې د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تلو نیوز قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تلو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته یې خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي وو چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تلو ټلویزیون خبریالان د طالبانو له بند خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو له نیولو د طالبانو هدف څه دی او دوی د کومو قوانینو په اساس د رسنیو خپرونې تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا له غړي ضیا بومیا سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تلو نیوز د دې خبریالانو له نیولو د طالبانو هدف څه و؟
د تلو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول، هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې، یوازې او یوازې دغه هدف رسول دي چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا یې هدف یوازې ویره خبرول دي او خبریالان ډارول دي ترڅو دوی پراتلونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب، دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګېدلی وي چې دا خبریالان یې ونیول؟
تیره چهارشنبه تلو نیوز او تلو او لمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تلو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سرک د یوه انتحاري برید قرباني سوله، یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ذوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت له خوا نه تلو نیوز و تلو لمر ته مکتوب استول سوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تلو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبر هم خپور کړ چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پې باندې وسي ترڅو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور سه په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکوونکي راځي، تلو تلویزیون د خبر مسؤول صافی صاحب، د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کوم بل تن کارکوونکي هم له ځان سره بیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې داسې قوانین او واضح لوایح لري که نه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوه شي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته څه ته نشته؟
دغه ژمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نه اوس موږ اساسي قانون لرو
او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي ل اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنیو قانونم نه لرو، نور قوانینم نه لرو، په یوه لا قانونه جامع کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې، او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
اشنا راجا اون سالی ملو تبدو چنوی تا.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وکتم چې واو وی لا لا پرېږدی، دا پرېږدی، دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي چې د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د کلا بندۍ له کبله ژوره اندېښنه لري. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمبارۍ کې په دې ښار کې ویجاړ شوی، د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیویي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی وو. د دې تیاتر د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال یې هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیا هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو اوس یوه موضوع له افغانستان سره ارتباط لري. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوشو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1460 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه درې هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې سرګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې راپور دا لسم کال دی په پرله پسې توګه خپریږي. د خوشحالۍ په اړه د خلکو خپل تشخیص په اساس او همداشان د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د شمیرو له مخې دغه راپور چمتو کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور پر اوکراین د روسیې د یرغل نه مخکې برابر شوی و. د خوشحاله هیوادو په ډله کې تر فنلند وروسته دنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي.